السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د کورونا وبا پر مسأله پکې خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبان یو چارواکی ویلي چې په یوازې سر حکومت ولی نسی کولی. نن سلمه ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسی کولی. د کورونا وایرس نوې بڼه د نړۍ زیاتو برخو ته خپره سوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي اړینه ده چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې وساتل سي، ځکه په خبره یې په یوازې ځن حکومتولي سخته ده. شیر محمد عباس تانکزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونو ته غاړه کښېنږدي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلمه ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلمه ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزالعمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي موادو چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګه 996 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 996 حفظ صحه بستی، کنل ولایت 200 بستی او تخار ولایت 200 بستی استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه د غمرستې د قطر او کویت د سری میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15,500 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره سوه ویلي، لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې په چین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې د دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کاناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي، لویدیځوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوخت دي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. یوه انتحاري حمله کوونکي تیره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان شوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. همدانه نو پرون چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس